څومره چې چا رشتهداري سیوا وي نو هغه همراه د هغو حق ډیر وي، لکه مور، پلار، اولاد، خور، رور، دا د ټولو نه نږدې رشتې دي. نو بیا شوې نورې رشتې لکه نیا نیکو، ټیک شوه، دواړه طرف ته نیا نیکو وي، او بیا د خاله، ماما، پوپی او ترو، دا ټولې رشتې دي. دا ټولې رشتې چې دي نو د دې متعلق الله تعالی حکم ورکړی دی چې د دوی سره صله رحمی کوئ، د دوی خیال ساتئ. نو اولنی حق د چا دی؟ دا د الله تعالی دی. او دویم حق چې دی نو دا د انسان له انسان سره دی، او په دې کې د ټولو نه نږدې تعلق چې دی نو دا د نږدې رشته دارانو دی. نو دا رشتې هم هغوی ماتوي. څوک یې ماتوي؟ یعنی فاسقان، هغوی ته فاسق ویلی شي چې څوک دا رشتې ماتوي. او دا ډېر ضروری شی دی، فیملی ټایز، یعنی رشتې جوړول یا رشتې نباوهل، ټیک شوه. او د دې سره به تعلق ډېر ښه ساتي. او سوچ وکړئ چې نن سبا څومره مات خاندانونه دي، نو هلته کرایم ریټ هم ډېر زیات سیوا دی، فساد دی. او فساد د دې سره سیوا کیږي چې کله تعلقات خرابیږي، تعلقات ختمیږي د بنده د بنده سره. تاسو وګورئ چې په داسې ځایونو کې بیا د حرام وړو تعداد سیوا کیږي، ځکه چې کله د یو بل خیال نشي ساتلی نو آواره گردی شروع شي. څوک د چا خیال نه ساتي او نه پروا کوي نو په اسلام کې سودی. چې رشتې یعنی تعلقات ښه ساتی، او چې زه خپل ځان ته وګورم چې زه رشتې څومره قایمي ساتم، زما او زما د رشته دارانو تعلق څنګه دی، او بله د دوو کسانو چې کومه رشته جوړیږي او زه په هغې کې څه کردار ادا کوم. پوه شوئ؟ بعضی وخت انسان خو رشتې مضبوطې کړي، خو چې د دوو تنو تعلق وي، د خور د خور سره تعلق، د خور د ورور سره تعلق، د مور پلار او بچی تعلق، دای نه دی ویلي چې هغوی خپلې رشتې ماتوي، خو ویلی شوي دي چې هغوی ماتوي یا پرې کوي. د کومې متعلق چې الله تعالی ویلي دي چې دا رشتې جوړې ساتی، اوس کو هغه خپلې رشتې ماتوي او یا د دوو بندیانو په منځ کې تعلق خرابوي. پوه شوئ؟ چې یعنی بنده د دوو تنو په منځ کې صلح صفایي وکړي او تعلق ښه کړي، نو الله داسې خلکو له د هغې ډېر غټ اجر ورکوي. او ځینې خلک داسې وي چې د دوو خلکو تعلقات خرابوي. د دې ځای خبره هلته وي سي، کله د غیبت په ذریعه، کله د چغلۍ په ذریعه، نو په آخر کې څو شي فتنه او فساد پیدا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا خبره یاد او ساتی او نوټی هم کړی، قطای رحمی والا بچرته هم جنت ته نزی، د هغوی د پاره به سو بورډ لګېدلی وي چې دلته د رشتو کټ کول والا نشي داخلی دی. رشتې خو ډیرې دي، خو چې څوک درته په رشته کې څومره نږدې دی نو هغه همراه د هغو حق سیوا دی. ستاسو د خاوند چې کوم رشته داران دي، نو هغه د خاوند په وجه ستاسو رشته داران شو، ځکه چې ستا د خاوند سره رشته ده کنه. اوس د هغې نه مخکې چې رشته داران دي، نو د دوی سره ستا د خاوند په وجه رشته داري جوړه شوه. او چې څوک صله رحمي کوي، رشتې جوړوي، نو الله تعالی د هغو په رزق کې هم اضافه کوي، یعنی زیاتې راشي په رزق کې، او د هغو په عمر کې هم برکت وي. او چې تعلق ښه وي نو څومره سکون وي په ژوند کې. الله تعالی ته پته ده چې کله رشتې ماتې شي نو هلته بې سکونی وي، جنگ جګړې وي، هر طرف ته فساد وي. د دو خبره هلته وړل، د هغو خبره دلته راوړل، بیا په رشتو کې څومره بې چینی وي، او په اخره کې بنده بیا دې حد لراشي چې د دې سره نه ملاوېږم او تعلق ختم کړي، حالانکه تعلق د ختمولو د پاره نه دی. بې شک دا خبره صحیح ده چې رشتې جوړول ډېر ګران کار دی. کله به د چا خبرې وړې، کله به درته د یو نه شکایت وي، کله به درته د چا نه تکلیف ملاویږي، کله به درته څوک پیغور وکړي، کله به در سره شر وکړي، کله به در سره څوک زیاتی وکړي، څوک به درته داسې خبره وکړي چې ته به ډېر خفه شې. لیکن یاد وساتئ، جنت ته تلل کله آسان دي، دا خو هم مشکل، یعنی ګران کار دی کنه. مشکلاتو نه به تیریږې نو هله به جنت ته ځې. پوه شوئ؟ جنت ته تلل آسان نه دي. چې چاته دا پته وي چې الله تعالی به د رشتو په باره کې تپوس کوي، الله تعالی به د مونږ تپوس کوي، د روجې تپوس به کوي، او دغه شان به د رشتہ داري هم تپوس کوي، نو هغه به دا رشته مضبوطی ساتي. کو هغه ډیری خبرې هم واوري، د الله د پاره به جوړوي، او چې چاته دا پروا نوي او یره نوي په زړه کې او پته ورته نوي چې د دې به تپوس کیږي، نو هغه به په معمولی خبره د بل نه خفه کیږي او مروریږي. هغه به زد کوي چې زه ولې تعلقات ښه کړم، د دې نه به ماته څه میلاو شي، چې مونږ تعلقات ښه کړو ماته به ترینه څه فایده میلاو شي. نو دلته فایده نه دی کتل، دلته صرف دا کتل دی چې په حدیث کې راغلی دی چې رشته داری د الله تعالی د عرش سره اویزان دی. الله وایي چې څوک دا رشتې جوړوي نو هغوی زما سره خپل تعلق جوړوي او هغه ماته نږدې کیږي، او چې څوک رشتې کټ کوي نو هغه زما نه ځان کټ کوي. نو سوچ وکړئ تاسو چې دا څومره غټه خبره ده. یو بل حدیث دی چې دا رشتې په رحم کې جوړې شوې دي، یعنی په بچه دانه کې، بچه دانی ته رحم وایي. نو دا رشتې د دې په وجه دي، مور پلار نیانیکو خور رور، دا رشتې د رحم رشتې دي، یعنی په بچه دانی کې جوړې شوې دي، کومې ته چې مونږ د خون یا وینې رشتې وایو. نو الله تعالی وایي چې دا رشتې څوک جوړوي نو زه به د هغوی سره کنیکټ یم. نو مطلب دا شو چې څوک دا تعلقات ښه کوي نو هغه زما سره خپل تعلق ښه کوي، او چې څوک دا کټ کوي نو زه به د هغو سره خپل تعلق کټ کوم. نو اوس د دې نه غټه خبره سو کیدی شي چې بیا بنده جنت ته نشي تللی چې څوک رشته داری کټ کوي. نو دا خبره زمونږ دپاره څومره اهمه شوه چې مونږ رشتې جوړول واله جوړ شو، او چې څوک کټ کول غټه خبره نه ګڼي او بیا هغوی غلطی خبرې کوي، جګړې او فسادونه جوړوي، یو بل ته پیغورونه کوي، بغض او حسد ساتي، او هغوی ته د دې رشتو د اهمیت پته نه وي، بلکې دا ورته پته هم نه وي چې په قطع رحمۍ یعنی رشتې کټ کولو کې څومره ګناه دی، او دا ورته هم نه وي پته چې په دې حرکت باندې به زو د الله نه لرې شمه. ٹھیک شوه؟ د دې سره صرف د بنده سره رشته نه کټ کیږي، بلکې د بنده خپل رشته د الله تعالی سره کټ شي. او نن سبا رشته په ډیرو مختلفو قسمونو کې دي. د مثال په تور، صرف د رور سره رشته کټ نه ده، اصل خبره دا ده چې انسان د الله تعالی په احکاماتو باندې نزي، نو د رور سره رشته ختم شي. وراثت الله تعالی د حکم مطابق چې تقسیم نشي، نو د جایداد په وجه رور مخته کتل نه غواړي، چې کوم ځای نه انصافي وي نو هلته رشتې ختم شي. یاد وساتئ، بعضی وخت ښځې شکایت کوي چې خاوند مې د مور پلار سره تعلق ساتلو ته نه پرېږدي، او هغه نه غواړي چې زه د هغوی سره خبرې وکړم، د خور رور سره مې تعلق ساتلو ته نه پرېږدي، ځکه چې اعتدال ضروري دی. خو د دې رشتو نه تاسو څوک نشئ منی کولی. یو سړی خپلې ښځې ته دا نشي ویلی چې ته د خپل مور پلار سره نشئ میلاوې دی، ته د خور رور سره نشئ میلاوې دی، دا خو کټ کول دی. ما امر الله به، د کومې چې الله تعالی حکم ورکړی دی چې دا رشتې دې جوړې شي، نو هغه سړی مجرم دی چې څوک دا رشتې کټ کوي. او ځینې ښځې داسې وي چې د هغوی د خپل خاوند سره تعلق ښه نه وي، نو هغه د بچو او پلار په منځ کې اختلافات پیدا کړي او ډېرې ظالمې وي. نو تاسو ماته دا ووایئ چې دا رشته کټ کول دي او کومې لا وهل دي. د هغه بچي د پلار سره څه رشته شته؟ نو هغوی دغه شان رشته کټ کوي. ځینې خلک د خپلو بچو په مخ کې د هغوی د نیکو کور بد وایي، او په دغه طریقه هغوی خپل بچی په کنټرول کې کړی وي چې دوی چرته د خپل نیانیکو سره تعلق نه ساتي. ټیک شو؟ خو دا ډیره غلطه خبره ده. نو د خپلو بچو تعلق نه د خپل نیانیکو سره یا د ترو او ترور سره خرابوي، او ما د مور د ټبر سره، یعنی د هغه نیانیکو ماما او خاله سره. بعضی وخت د پلار رشته داران د مور ټبر والا هغوی ته بد ښکاره کوي، نو دا رشتې کټ کول دي او که جوړول دي. کله د جینۍ پلار کور د هغې د خواښې اندرور سره د هغې رشته خرابوي، او په دې باره کې زما تاسو ټولو خویندو ته درخواست دی، نو مونږ ټولې په دې کلاس کې چې یو نو یا مونږ خواخیان یو یا د چا اندرور یو یا د چا اندرورزی یو یا لیورزی یو په دې رشتو کې مونږ ټول شامل یو او کو نن نه یو نو سبا به شو نو پلیز تاسو ټولو ته زما درخواست دی چې په خپل ځان باندې نظر ساتئ چې چېرته مونږ خو دا رشتې ماتول واله نه یو اوس تاسو وګورئ چې د دې سره کیږي سو دا څوک په قصد باندې نه کوي چې په یو کور کې خلک په شریکه باندې اوسي اکثر داسې وي چې خواښې سخر وي ښځه خاون وي اندرور وي نو سسپنس شروع شي ټیک شوه چې فلانې سو کوي دا سو کوي اوله خلک تجسس کوي او هر کله چې تجسس یا جاسوسي شروع شي نو په رشتو کې خرابې راشي او بیا خلک اعتراضات شروع کړي چې دا کار داسې نه دی په کار د هر بنده د کار طریقه جدا وي ضروری خو نه ده چې هر بنده دې په یو طریقه باندې کار کوي او یا دې یو طریقه صحیح وي د ځینو خلکو دا خیال وي چې بس زما طریقه صحیح ده او هر کار دې زما د مرزۍ مطابق وي او که هغه زما په مرزۍ باندې نه وي نو هغه کار غلط دی او ټیک نه دی ټیک شوه نو مونږ کله په هر کار کې کامل یو ټیک شوه مونږ ټول انسانان یو او چې بیا هغه بل بنده کار کوي نو د هغو د هر کار پټ پټ نوټ کول وي چې دا کار څنګه کوي او بیا نورو خلکو ته د هغې په باره کې خبرې وکړي او دغه شان شکایات شروع شي نو اوس په رشتو کې دراړونه جوړ شي مور زوی ته شکایت وکړي خور رور ته شکایت وکړي اوس د هغوی دا خیال خو نه وو چې د دې کور مونږ خراب کړو نو آخر د داسې خبرو سره سو شي دا د نیکۍ کار خو نه دی دا راته ووایئ چې د داسې خبرو سره رشتې جوړیږي او کوماتیږي د معمولي اعتراض سره خبره شروع شي او هغه دومره لویه شي چې کوم ځای ته ورسي نو د دې سره خبره طلاق ته ورسي دا ډېرې د پریشانۍ خبرې دي چې زموږ په معاشره کې سو کیږي او دا کورونه د ډېرې وړې خبرې په وجه وران شي او د دې شاته اکثر د چا خبره وي یا چا خبره رسولې وي یا یې چغلي کړې وي نو معاملات خراب شي کله چې لونه د مور پلار کره اوسي نو هم حالات خرابیږي خو که ورندار خبره وکړي نو خبره ډېره سیوا شي همیشه دا سوچ وکړئ که مونږ دا سوچ وکړو چې که زه خوښ یم نو ماله دا سوچ په کار دی چې زه د خپل انګور سره د لور په شان سلوک کوم او که زه اندرور یم نو زه د خپل ورندار سره داسې سلوک کولی شم زما د خپل ځان دپاره څنګه خوښوي او د خپل لور دپاره مې څنګه خوښوي هره ښځه څومره غواړي چې زما د لور کور دی ټیک وي لیکن د زوی په معامله کې ولې داسې وي چې که د دو کور خراب شي نو خیر دی یا که زما د زوی او انګور جګړه راشي نو ټیک ده د دې سره به ستاسو نسلونه تباه شي او کورونه به مات شي هره ښځه د خپلې لور د کور ټیک کولو دپاره څومره کوششونه کوي خو د زوی د کور د ټیک کولو دپاره هغه دغه نمونه کوشش نه کوي نو داسې ولې ده نو مونږ له پکار دي چې په هر ځای کې داسې خبرونه پرهیز وکړو ټیک شوه که مونږ ته د چا د څو خبرې پته هم ولګي که هغه مونږ دباو کړو چې د هغوی په کور کې فساد پیدا نه شي نو دا هم ستانه کی ده او دروغو ته څومره بد ویلی شوي دي لیکن که د ښځې او خاوند په منځ کې ته تعلق خراب وي او د هغوی په منځ کې د سوله د پاره دروغ هم وویلی شي نو داسې دروغ ویل هم جایز دي او مونږ څه کوو چې ټولې دنیا ته به دروغ وایو خو دلته کې مونږ بیا ډېر رښتینی شو دلته مونږ د رښتیا ویلو علمبردار شو چې نه صحیح خبره پکار ده مونږ خو به حق خبره کوو او د حق خبرې سره که د هغوی کور خراب هم شي نو دا مونږ د چا د کور د ماتولو کوشش کوو دا په یو ځل نه خرابیږي خو خبره رو رو دومره غټه شي چې اخر هغه کور ختم شي د چا په کور کې یو طلاق ورکړی شي او د چا په هغې کې دوه ځینې خلک بالکل په بارډر باندې ناست دی نو مونږ له پکار دي چې رښتې ښه کړو ماتولو واله جوړ نه شو چې کله مونږ ته موقع میلاویږي نو مونږ داسې مشورې ورکوو که دوست مو هم وي نو تاسو د هغې کور راټینګ کړئ کور ورله مه خرابوئ داسې مشورې مه ورکوئ چې ته هم داسې وکړه چې چل ورته وخی او چې پته ورته ولګي او چې کله دا انا خبره راشي یعنی غیرت نو هغه رښتې خو به خامخا ماتیږي بیا نو موږ له صرف دا مزره کوي چې بل بنده وي ماته ټیټیږي خو چې زما سره همیشه بروي او زما عزت پاتې شي او بل دې معافي وغواړي او د دې غیرت په معامله کې موږ د خلکو سره بدسلوکي شروع کړو چې ودرېږه چې چل ورته وخیمه دا لا ځان ته سوایي او بیا هر څه ختم شي که تاسو غواړئ چې زموږ په معاشره کې د کورونه روغ پاتې شي نو موږ ټولو له په دې کې ښه رول ادا کول دي زه خو چرته خواښي چرته اندرور ځی یا لیور ځی یم زما خو هم څه رول شته که نه نو زه څه کومه نو زه د رشتو د روغولو دپاره څنګه رول ادا کوم او بیا دا خلک وایي چې زه خو ډېره خیرخواهي کوم چې خیرخواهي ده نو د هغې خو ښه نتیجه په کار ده بیا نو بیا داسې ولې ده چې د خیرخواهۍ سره د خلکو په کورونو کې جګړې پیدا شي دا ستا خیرخواهي نه ده دا بدخواهي ده دغه شان خیرخواهي تاسو بیا د خپل ځان سره کېدی خلک معاف کوئ هغوی په امن کې پرېږدئ هغوی له خپله پرایویسي ورکړئ په هر معامله کې مداخلت مه کوئ که نن په چا کې کمی دی نو کیدای شي چې سبا له هغه ځان بهتر کړي مونږ کله مکمل پیدا شوي وو لیکن زمونږ شوق دا وي چې مونږ څه غواړو نو هغه دې وشي او چې بیا هغه شان ونه شي نو مونږ پریشانه یو او بد را باندې لګي نو دا حالات بیا ډېر خراب شي یو خو نن د ښځې او خاوند سره د یو بل د پاره ټایم نه وي یو هم جاب کوي بل هم ټوله ورځ ستړي راشي نو د هغوی د یو بل سره بانډ نه وي او بیا پرې دا نمونه نور تیل واچوو نو لمبې نورې سیوا شي د خلکو کورونو جوړول واله جوړ شي خو داسې ونه شوه که نه نو زموږ راتلونکی نسل به د دې سره په هغوی باندې ډېر خراب اثرات پرېوځي په دې ملکونو کې دلته وګورئ د خلکو کورونه خراب دي مور پلار یوازې اوسي او د بچو یې سوحال وي د دوی معاشره څومره تباه شوه ځکه چې د دوی د کور هغه قانون مات شو نو د خدای دپاره مونږ چې قرآن طرف ته راغلو نو مونږ له رشتې جوړول پکار دي که مونږ دا خبرې د سمولو دپاره لږ زیات کوشش هم وکړو یا خپله څکه رشته روسته کړو او د بل حمایت وکړو نو کیدای شي چې د هغې سره دا رشتې ښه شي که زما د ورندار او رور جګړه وي نو ماله پکار دي چې خپل رور پوهه کړم او د هغو سره په ها کې ها میلاو نه کړم چې ها هغه خو داسې ده او ماله پکار دي چې رور خو زمانه نشي پردی کېدی چې زو د ورندار تعریف وکړم ځکه چې د هغوی کور جوړ شي الله ته ستا د نیت پته ده او که تو د چا د کور د جوړولو کوشش کوې نو الله به تاله د هغې اجر درکوي او ما تول واله مه جوړیږئ طلاقونه او خوله تاسو په دې کې رول مه ادا کوئ دا یاد ساتئ ځکه چې دا فاسق وي چې څوک رشتې کټ کوي او فاسق ته هدایت نه میلاویږي چې د چا ټوله ورځ دا کار وي چې یوه خبره بل لوړي نو هغوی بیا ښه کار چرته کولی شي نن ګورئ زموږ د ودونو دپاره دومره شاپینګ کوو ټیک شوه چې شپه ورځ یې وکړو د بازارونو چکرې وهو څومره تیاریانې کوو حالانکه کورونه د دې سیزونو سره نه جوړیږي هلک واله هم ډېرې تیاریانې کوي او جنۍ واله هم دومره تیاری د خپل ذهن تیاری وکړئ خپل زړونه لوی کړئ د عملي تیاری د هیچ چا سره فکر نشته د انسان زموږ سره فکر نه وي او نورې تیاریانې دومره چې تیاری خو داسې پکار ده چې دواړه طرف ته خلک د الله نه یره لري په زړه کې کورونه د لینګو نه د سرو نه د سامانونو سره نه جوړیږي د الله د یرې نه جوړیږي او د دې رشتو د یو ځای کولو دپاره د ټولو نه بهترین سامان قرآن دی د دې سره د الله یره په زړه کې راځي ګورئ حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها د هغوی سره څومره قیمتي لنګۍ وې څومره کارواله کپړې وې د هغوی سره د تقوا جامې وې او هغه په موږ کې نشته ځکه خو زموږ نن دومره مسلې دي نو په صله رحمي باندې موږ ټولو ته کار کول دي د دې دپاره واړو واړو ټپس در کومه او د وړې وړې خبرې دي اولنی ټپ دا چې د الله تعالی د رضا لپاره رشتہ داری جوړول دي. د خلکو نه د هغې سلمه غواړی، او دا چرته مه وایئ چې ما ورسره داسې وکړل نو هغه کله د چا سره سو کوي. تاسو د هغوی نه مه غواړئ، تاسو د هغې اجر د الله تعالی نه غواړئ. کو تاسو د هغوی نه توقع وساتله چې دوی به راله سو راکړي، نو تاسو به ډیر زر مایوسه شئ، ځکه چې تاسو ته به یوه نه ورځ دا شکایت ضرور راشي، دوی مونږ له سو راکړي دي، دوی زموږ سره سو کوي، نو تاسو له اغستل نه دي پکار. تاسو به یې د چا نه غواړئ؟ د الله تعالی نه، چې الله تعالی به زما په رزق کې هم برکت واچوي، په کور کې به مې هم برکت وي، او رحم به زما د پاره په هغه ورځ شفارس کوي چې ای الله، دو زما د جوړولو کوشش کړی و. تاسو ته به د الله تعالی قرب میلاو شي، یعنی الله ته به نږدې شئ. ټیک شوه؟ او زه دا رشتې په دې وجه باندې نه کټ کوم چې زه الله تعالی ته نږدې شم. دویم ټپ دا دی چې په رشتہ دارانو باندې به خرچ کوئ، تحفې او ګفټس وله ورکوئ، د دې سره رشتہ داری مضبوطیږي. خیر کو هغه درله در هم نه کړي، کو شکریا دې هم ادا نه کړي، بعضې وخت شکریا هم نه میلاویږي. په سورة الدهر کې مونږ ویلي وو چې هغوی څه غواړي، خلکو له غله ورکوي او وایي چې ما ته د شکریا ضرورت هم نشته. نو دغه شان تحفې ورکوئ چې څومره تاسو افورډ کولی شئ، نو د هغې مطابق ورکوئ. ټیک شوه؟ دریم ټیپ بیا د هغوی په دوک درد کې شریکیږئ، د خوشحالۍ او غم په موقع باندې د هغوی تپوس کوئ. څلورم ټیپ بله خبره دا ده چې حسد، کینه، بدلا غستل او د هغوی متعلق بد اعتمادی نه بچ اوسیږئ. بیا به رشتہ داری ټیک وي چې حسد کوئ، کینه لرئ، بدلا اخلئ او وایئ چې پته نشته، دی به زما متعلق ضرور داسې سوچ کړی وي، او دا زما متعلق کله ښه سوچ کوي، د بل متعلق ښه ګمان کوئ چې دا زما دپاره همیشه ښه سوچ کوي، کو هغه سوچ کوي او کو نه، او ته د هغې متعلق ښه ګمان کوه. پنځم ټپ چې څوک دی کټ کوي، تو ورسره تعلق ښه ساته، یعنی رشته ورسره جوړوه. شپږم ټپ چې څوک نه درکوي نو هغو له ورکوه. اووم ټپ د ټولو نه ضروری دی معاف کول، معاف کول، معاف کول. د خلکو غلطۍ معاف کوئ، ډیر ښه شی دی معافي. د رشتو قایمولو دپاره هیڅ نه ده، پرېږدوه، پرېږدوه او پرېږدوه. ټیک شوه؟ اتم ټیپ د چا نه توقع مه ساتئ، چې تاسو کله توقع ساتئ نو بیا تاسو مایوسه کیږئ، او په رشتہ دارانو کې ډیر زیات اکسپیکټیشن، ځینې توقعات وي. هغې له دا کول پکار وو، پکار خدا وه چې هغې داسې کړی وې، هغې داسې ونه کړل. نو توقعات مه ساتئ، کو چا سو وکړو نو ښه خبره ده، او کو ای نه کړو نو زما هیڅ توقعات نه دي پکار. ټیک شوه؟ الله تعالی دې مونږه رشتې جوړول والا جوړ کړي. آمین ثم آمین. چې څومره وخت تیریږي نو په دې سیس کې ډیر کمی راځي، او په کوم ځای کې چې قطع رحمي پیدا شي، خلک رشتې کټ کوي، نو د هغې بیا سو حال وي. ویفسدون فی الارض، نو بیا د هغې نتیجه سو وي، هغوی فساد کوي په ځمکه باندې. نو چې رشتې کټ شي او د الله تعالی سره هم وعده کټ شي، نو په آخر کې به دغه کیږي فساد، ځکه هر طرف ته نن سبا فساد دی. نه د انسان د رب سره تعلق ښه دی، او نه یې د خپلو خپلوانو سره، نو څه به کیږي؟ دغه به کیږي. او بیا یو بل تعلق، مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، که مونږ داسې وکړو چې دا زما رشتہ دار دی، د دو سره به تعلق ساتم او د دو سره نه، دا زما جبی والا دی، د دو سره به زه کومه، دی زما د علاقې دی، ځکه به سره زه ښه یم، دی زما د برادرۍ دی، ځکه زه د دو سره ښه یم. تاسو چې چا سره ښه کوئ، نو د الله تعالی د خلکو سره ښه کوئ. او د یو مسلمان سره ښه کول، او بیا د یو مسلمان د بل مسلمان سره ښه کول، یا د چا څوک په شراکت کې وي، کله به ستاسو سره څوک جاب کوي، نو د هغوی سره ښه تعلق ساتل دغه اسلام دی، او په دې کې کمی راوستل او یا کمی کول فساد دی. ټیک شوه؟ اولئک هم الخاسرون، دغه دی نقصان والا دا فاسق خلق بایلون کی دی اوس کو څوک رشتے کټ کوي او سوچی داوی چې زه خو ډیر ښه کار کوم حالانکه دا نقصان رسیدل والدی او دی بایلون کی دی سوچ وکړی څومره غټه خبره ده دلته الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تلاوة اوري
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض